بازم شنوندگان عزیز رادیو آزادی را در یک ساعت دیگر از برنامه در امواج آزادی خوش آمدید میگیم. در این برنامه در رابطه با پالیسی جدید نظامی قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت میکنیم و که در این استراتژی بیشتر روی جلوگیری از تلفات افراد ملکی تاکید شده. قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان میگه که قیودات را بر عملیات هوایی در جریان عملیات نظامی وضع میکند تا شده باشه که از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات در افغانستان جلوگیری شود. این بحث ما از یک ساعت پیش آغاز شد و در ادامه برنامه در این مورد صحبتهایی داشتیم. آقای الکوزا، یکی از شنوندهای ما که تماس گرفتن، اونا گفتن یک پرسش داشتن،
بله.
گفتن با وجود ازی که هر پالیسی و استراتژی وضع شده ای زمینه، اما تا ای که عواملش از بین نره، عوامل که منجر به تلفات افراد ملکی میشه از بین نره، پس باز هم این تلفات وجود خواهد داشت و ادامه خواهد داشت. اما همین پالیسی ها و استراتژی ها به همین خاطر وضع میشه تا این عوامل از بین برده شود. اونا یک مثال دادن، گفتن که مثلا یک نفر میره به دروغ میره گزارش میده یا راپور میده که فلانه جای مثلا القاعده است یا طالب است یا ایست و آن است و اون منطقه بمباران میشه. اینا گفتن ازی به طور مثال یاد کردن. در این مورد من میخواستم که نظر آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه افغانستان از ولایت قندهار را بشنم که اونا چی میگن.
ما پاقیده دغه ورور چې دا کوم خبره یا دا انتقاد وکي واکه نه پر ځای دی. د یو په لوت څخه ځینی رندې بمباری کیږي او پاغه کې زموږ بی ګنا خلق مري او بی ګنا شذي سپنجری کوچنیان او د بل په لوه دغه پروسه یا دغه روحیه چې په اجنګ زبولو ولایتو کې د عمل لري دا واقعاً قابل تشویش ده. او خپل د جمهور رئیس د افغانستان او د افغانستان مختلف چارواکي د ولسی جرګې په شمول د خلکو د نارو او شکایتو په شمول په متواتر ډول بینمی جمعیت د شکایت وړاندې کړی دی چې په دغه عرصه کښې دوی باید تر ډېر ځایه پرهیز وکړي او کوښښ وکړه سي چې دغه بې ګناه خلک مړه نه سي. خو د بل طرفه یو شی بل هم واقعیت دی، ځکه چې موږ د جنوب یو او د قندهار ولایت د خلکو سره چې زموږ معاکلین دي شپه او ورځ په تماس کې یو او د هرې واقعې بعد موږ د ځینو شخصي ارتباطاتو په توسط د منطقې د خلکو سره خواخوږي کوو او د واقعاتو او د مشکلاتو سره ځان خبرو. دا هم واقعیت دی چې مخکې ورور دا خبره وکړه چې ولې په پاکستان کښې دقیق نشان ویشتل کیږي او په افغانستان کې دا کار نه کیږي. زه فکر کوم د دې اساسي دلیل به هم د ازمار خبرې دغه یو پالو وي چې د ورور د سوال سره تړاو لري چې په افغانستان کې طالبان کوشش کوي چې عادي خلک بې ګناه خلک د خپل ځان سپر وګرځوي په هغو کلو په هغو ځایو کښې ژوند ورسره وکړي چې په بمباري په صورت کې چې طالب مري عادي خلک هم مړي چې د دې بېلګه دا و تستی موږ په زابل کې په قندهار کې په هلمند کې او په روزګان کې او دغسې د جنوبي ولایاتو کې هر ورځ احساسوو. بل اساسي دلیل فرق دا و دغه سوال جواب هم کې جواب سي چې په پاکستان کښې بې پیلوټه طیارې اکثرا په سل کې 50-90% د القاعده پر مرکزو بمباري کوي او القاعده هیڅ وخت و عادي خلکو ته ځان نه نږدې کوي ځکه هغه په عادي خلکو باور نه کوي بېرېږي. نو دوی چې هر ځای ویشتل سوي دي دوی یوازې ژوند کوي یا یوازې په یو ځای کې مقیم وي یا په یو غار کې پټ وي چې د عادي خلکو که پاکستانی وي یا افغان وي د هغو سره ارتباطات نه نیسي. او په افغانستان کښې چون د القاعده او مرکزونه په هغه شکل چې په وزیرستان کې موجود وي وجود نه لري نو په دا خاطر دلته دوی د خلکو مابین کې پټېږي ځکه طالب د ملت سره ارتباط لري د خلکو سره ارتباط لري په نتیجه کې بې ګناه خلک مري. زه فکر کوم دا یوه اساسي ستونزه ده او خارجي قواوو په وار وارو همدغې ستونزې ته اشاره کړې ده تر یو ځایه د دوی دغه ستونزه قابل د اورېدلو هم ده. لیکن موږ د طرفه د دولت د طرفه یا د ملت د نمایندګانو د طرفه موږ په وار وار دا تاکید هم کړی دا ټولو شانو باوجود باید سخت کوشش وکړه سي حتی اجازه ورکړه سي چې طالبان ولاړ سي ژوندي جوړ روغ رمټ مګر بې ګناه سړی باید مړ نه سي. زه فکر کوم دا مسایل ټول په دې کې داخل دي.
جنرال مکریستل هم همین موضوع را یادآوري کرده و گفته از تاکتیک های جدید در عملیات نظامی خواهد بود تا نیروهای ناتو به جایی که از قوا استفاده کنند و طالبان از مناطق ملکی خارج کنند منتظر باشند تا ای که که طالبا خودشان از خانه مردم خارج شوند. بازم به شنونده عزیز رادیو آزادی موضوع برنامه ما را یادآور میشیم که در این برنامه در رابطه با پالیسی جدید نظامی قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما هستند عبدالستار مراد، والی سابق کاپیسا، و خالد پشتون، از ولسی جرگه افغانستان. آقای مراد، میخواستم نظر شما را پرسم. با ایالات متحده آمریکا در نظر داره و آغاز کرده بالفعل اعزام نیروهای جدید به افغانستان که حدود 21,000 یا بیشتر از 21,000 سرباز جدید وارد افغانستان میشه، و همزمان با این قماندان جدید به نیروهای بین المللی تعیین شده و تأکید هم روی است که در جمع این 21,000 قوات چند هزارش صرفا برای آموزش نیروهای امنیتی افغان میان، شما چی فکر میکنین که افزایش سربازای امریکا در افغانستان و عملی کردن همچون یک پالیسی که مکرستل از او سخن میگه تا چی حد میتونه که به طور کل در جلوگیری از تلفات افراد ملکی و گسترش حاکمیت دولت و حکومت به مناطق دوردست کمک کنه؟
آقای الکوزه و آقای بیب، تشکر. ما شخصا به این عقیده هستم که افزایش قوت ها شاید تأثیرات بر روند تأمین صلح در کشور داشته باشه، اما به نظر ما کار بهتر این خود بود که در دو عرصه کار جدی صورت بگیره. اول نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان تعلیم و تربیه درست و به سطح بالا و خوب تجهیز شود. یک دوم، در مثل پیشتر هم گفتم، در محاربات و تأمین امنیت رول بیشتر برشان داده شود و نیروهای خارجی همیشه منیس امتو که در
بله. اما آقای مراد، فکر نمیکنین که بله، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان یک مدت را در بر میگیره؟ کار شروع شده سر مثلا تشکیل اردو و پلیس ملی افغانستان،
اما شما بگویم که 8 سال گذشت، از 8 سال بیشتر نمیگرفت این کار. این کار ظرف 1 سال و 2 سال اول هم شده میتونست. اول هم که هر وقت آدم شروع بکنه ناوقت نیست. من این به شما میگم که اگر هر قدر قوت ها را زیاد بکنی، اگر ملت واقعا ذهن آماده نسازی که در تأمین امنیت ملت همکاری نکنه، قوت های بیشتر تلفات بیشتر ایجاد میکنه و مصارف بیشتر موجب میشه. به خاطر است که ما بیاین که روند ملکی کشور خود ببینیم که در خود حکومتی که ما در افغانستان تا 8 سال داشتیم نتوانست که تمام رهبرای ملی و سیاسی ما را در یک کشتی با خود سوار بکنه و ملت و کشور با یک رهبری دست جمعی به طرف صلح و سلامتی ببره. بنابراین مشکل عمده که فعلا برای قوت‌های خارجی و همچنین نیروهای اردوی ملی ما و پلیس ملی ما پیدا شده از ضعف رهبری حکومت 8 ساله عامل کرزی است که امروز قوت‌های خارجی ناگز مجبور میشن قوت‌های خود زیاد بکنن و به فهمی که شاید قوت زیاد بتونه امنیت در افغانستان تامین بکنه. اما ما میگیم که افغان ها ملتی هستند که با عزت خود خیلی ارزش قائل هستند. اگر افغان ها را ما واقعا در احساس میادیم که اونا در حکومت شریک هستند و بر موقف اجتماعیشون ما عزت قائل میشدیم، شاید هم به زیاد اقدر نیروها در افغانستان ضرورت نمی بود. پس میام دست جواب شما آقای عبیب. قوت های زیاد شکی نیست که امنیت بهتر می سازه، اما ما اطمینان می تونیم که هر قدر که تفنگ زیاد میشه تعداد تلفات هم بیشتر میشه، و تا وقتی که اعتماد سازی در بین ملت صورت نگیره، ملت احساس نکنه که در این زمامداری شریک است و مخالفین احساس نکنن که به اونا اهمیت داده میشه، بعد به نظراتشون گوش گرفته میشه، زیاد قوت ها بدون برنامه ملی سازی و نیرو من ساختن نیروهای ملی، ما فکر میکنم که شاید تلفات بیشتر.
تشکر سیبر تلفن لرو میرم ایزان معرفی که در زادی رادیو در پختن اوکی در موضوع پرده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام تاسی او تاسی ملمانو تا زخفل سلام منو
رانیکم. و علیکم انجینر سمبولی محمد مربانی.
ما پا عملی لیاز در استراتیجی با امریکان تا ریو دیر مشکل استراتیجی وی، ولی در دیر پاره چه کچیری د امریکایان د اوایي بمبارو څخه کار وانخلي، خصوصا الت خو کنا امریکایان نه دي، مثلا انګلیسان دي، اروپایي وادونه دي، هغه نه غواړي چې خپل اسکار په تلفات ورکړي. در صورت چې طالبان هم مسله دي په درنو وسایلو باندې، په راکټ اندازو باندې، په دې دوی ډېر کوشش کوي. مثلا درې ورځې دا څو ورځې دمخه درې نفره د ډنمارک پلسي و، دلته یو لوی جنجال پېښ شو خارجانو ته. یوه د حل لارې دا ده چې د هلمند، کندهار، روزګان د دې قمانداني د اروپایي هیوادو څخه واخلي، خصوصا د انګلیسان د هلمند وباسي، دا به ډېر هلته امریکایان ولاړ شي. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې اوس دا وکیل صاحب خو د داخلکو په نظم ښه پوهېږي چې لاس یې وګوري بیا هلته ښکاري چې پیسې دي. دا چې اوس دوی په میلیاردو پیسې په یوه ورځ په جنګ یا په دا یوه کال په جنګ کې مصرفوي، دغه دې تقسیم کې په داخلکو کې دا قومونه دي، دا هلته خو لوی لوی قومونه دي، هر قوم په زراو خلک لري او دا خلک چم انتخاب شوي دي، دا د هغه قومو په واسطه انتخاب شوي دي، دا د خلکو په واسطه نه دي انتخاب شوي. واغه ته دې پیسې ورکړي، هغه قوم مشران یې مه د خپلو کشرانو ته پیسې ورکړي چې طالبانو په شروع کې دا یوه لار ده. او بله لار یې دا ده چې طالبانو څخه تر څو چې د هلمند ولایت پاک نه کې دا څلور شپږ ولسوالۍ یا اووه ولسوالۍ چې اوس د هغو په لاس کې دي، دغه به دا دې ونیسي، بیا دې ورکړي واسکرو ته. د افغانستان
تاسو پلان کې اوسئ چې پښتون صاحب ځواب درکړي، دې خبرې د یادې ونوځي. تاسو پلان کې اوسئ که مشکل نه وي. پښتون صاحب مهرباني، د دې انجینر صاحب د خبرو په اعتبار څه ویل غواړي؟
د انجینر صاحب ډېر ښایسته خبرې وکړلې. زه فکر کوم چې د حتمن افغانستان ته ډېر تک راتک وي. اکثر دو افغانانو سره چې په اروپا او امریکا کې مقیم دي، د ده خبرې ډېرې افغان رنګه خبرې وې او زه ډېر خوشحاله یم، ډېر ښه احساس یې درلودی. بالکل د ده خبره معقوله ده. هلته ډېر مشکلات موجود دي او مشکلات اکثره د څو ناحیو څخه راځي. یو خو دا دی چې یو تاکتیکی پروسه ادامه درلوده د تیرو څلور کالو سمخ کې، ما اشاره ورته وکړه چې 2004 کال نه بعد د امنیت دورات پرواز مې پر خرابې دوه ولاړی. یعنی دا معنی لري چې مخ پر شکې دوه به کرا کرا راتلای، مګر دی په د ګرا په شکل سره ځنا پر ځنا دروازه پوری تقریبا خپل سعودي حالت د ګرا پور رسیدي. د دې سوال د پاره څوک جواب ورکړي، زه فکر کوم مفصل څو ساعت باس غواړي چې دا کار ولې وسو. دا یو تاکتیکی عمل ولې صورت ومی چې دې پر ځای چې طالبان شاته ولاړ شي، برعکس طالبانو چې دا ډیر سو. بل ستونزه دا ده چې یو کې دا اروپایي ملکونه تیر ډیر مخکې موږ مصاحبه د لیدلو په امدیا کلب باندې، چې مثلا په هلمند کې انګلیسان واقعا د ناتو د قواو یو عمده او اساسي باد امریکا سره قوي ترين ملک دی او ډیر اسکار لري. لیکن په تاسف سره وایم چې په هلمند کې د دې پر ځای چې د امنیت راوستلې وای، یعنی په مراعات او چت 2003 او 2001 څخه امنیت ډیر خراب سو او داس خراب نه سو چې د 2004 نه بیا تر 2008 نه پوري په تدریجي ډول خراب شو. رفت تاسو مختبلاری د بلی خواڅخه د مواد مخدر مسله چې په نور ولایت کې لکه ننګرهار او بدخشان او کندهار کې مخ پر کښته تللی وای، په هلمند کې په بارکس ټاول باندې مخ پر لوړ ولاړل. دا ټول هغه سوالونه دي کڅوک باس پر کې نو داس فکر کې چې زه د بیلګې په څیر مقابل کې ځان اچوم. دا ټول هغه شان دي چې باید
انجینر صاحب
زبا یو دوی دوی خبرې نور یو مخم چې دا ډیر مهم دي. کچیر ګوره دولت عملی لیاز دغه د افغانستان اسکر چې دی د اوس اردو دا جنگی تجربه نه لري. طالبان خو جنگی تجربه نه تر دې ډیره د په خاطر د دې چې هغه په شمال کې جنگ کړی دی، مثلا د کابل په شاوخوا کې جنگ کړی دی. دوی کدا د پتن الته ورزي د هغه سره جنگ کې عام مخ یو اوایي کوو نه لري، ش سلام نه لري، تلپاتې ډیر دی په خاطر دی چې مثلا په دغه تیر هفته کې دوی ناوی ته ورغله، په ناوی کې ورننه وتل، بیرته راووتل. ما چې تاریاکې د دوکانو ته وایستل خراب کړې. ګوره دا یوه مسله ده چې هلته لوی مشکل د دې پر ځای د ناوی دغه ولسوالۍ څو کاله طالبان په لاس کې وه، خو اوس څوک نهشته چې هغه وساتي. مثلا نوزاد دی، دې خواته بغنی و باغران دی، واشیر دی، دا نور ولسوالۍ تنها مرکزونه یې د دوی په لاس کې دي. دا اطراف در د طالبانو په بهترینه لارې دغه ده چې موږ ډېرې پیسې مصرف کوو هلته.
مراد صاحب نظر هم واخلو. مراد صاحب هغوی هم چون والی و د کاپیسا والی و تجربه لري د دې اقوامو او د دې مسایلو. مراد صاحب د دې ورور خبره څنګه ده؟ وایي خلکو ته باید پیسې ورکول شي او چې د امنیت کې او یا د حکومت سره مرسته وکړي. ستاسې نظر څه دی صاحب؟
ما شخصا به دادن پول برای مردم موافق نیستم. مردم بیشتر، ما به یادم است که روزی از بزرگان تگاب میگفت که ما به خاطر با نیروهای امنیتی همکاری نمی کنیم که امروز شما هستین، فردا پس فرار میکنی و پس برون میشین. دیگه ما با آینده خودم توجه میکنیم، متوجه هستین؟
بله.
اینان اعتمادی که باید ملت بالای حکومت داشته باشه، و اعتماد وقتی بجا میشه که حکومت عملا بره در بین مردم از یک طرف اعتماد سازی بکنه، مردم در ساختار دولت سهیم بسازه، از طرف دیگه قوتهایشان حضور دامدار داشته باشه. اونو وقت است که ملت اعتماد میکنه و همکاری دامدار با نیروی امنیتی میکنه.
بله، تشکر.
خب بله، فکر میکنم شنونده داریم، نه تلفنشان قطع شده. دمی ارتباط آقای مراد، من بازم میخواستم که از شما بپرسم که حکومت چطور میتونه اعتماد مردم را جلب کنه. یکی است که نهادهای حکومتی در تمام ولسوالی ها ایجاد شود، نیروهای امنیتی حضور دائم داشته باشند، و همچنان ای بدون نیروی امنیتی کافی ممکن نیست در صورتی که یک مخالفت مسلحانه وجود داشته باشه. و شما قبلا در رابطه تاکید شما هم بر آموزش نیروهای امنیتی افغان و تجهیز اونا بوده، و گفتین که در 8 سال این وقت زیاد بود، یعنی باید تا حال را به حد کافی افغانستان نیروی امنیتی می داشت اما نداره. میخواستم بپرسم که چطور میشه بالاخره که تصمیم گرفته شود و قاطعانه تصمیم گرفته شود که نیروهای امنیتی افغانستان آموزش داده شود، و آیا فکر نمیکنین که به اعزام تقریبا از جمله 20,000 یا 21,000 سربازی که تازه به افغانستان میاد، 5,000 ازی گفتم 4-5,000ش آموزگارا یا مربی های نظامی هستند، چی فکر میکنین که چقدر وقت دیگر در بر خواهد گرفت تا نیروهای امنیتی افغانستان به حد کافی یا به تعداد کافی به پای خود بستن و رقمشان هم کافی باشه به خاطر تامین امنیت افغانستان، با در نظر داشت تشکیلاتی که در حال حاضر در نظر گرفته شده؟ چی فکر میکنین که آیا این تشکیلات هم کافی است یا نه؟
ما تو فکر میکنم که ما در نیروهای نظامی افغانستان، پلیس ملی، اردوی ملی و همچنان نیروهای ناتو، فقط اونا تاوان اشتباهات اساسی سیاسی رهبری سیاسی افغانستان اونا تاوان داده و متحمل شده میرن. به این شکل که وقتی که حکومت افغانستان ساخته شد، پیش از این که اردوی ملی به شکل اساسی و درست ساخته شود، روی پالیسی اشتباه بزرگی که انجام دانی بود که به خل سلای او قماندان ها و او قطعات آغاز کردند که تقریبا 20 سال در مقابل نیروی شوروی و بعد آن در مقابل القاعده و طالبان جنگیده بود. در سرخط پالیسیشان دی دی آر و بعد آن دایاک قرار دادند، و این کارشون باعث از این شد که تمام اونمو فرمانده ها، تمام کسانی که یک عمر خود در دفاع از وطن به اشکال مختلف مصرف کرده بودن، اونا همه دل سرد رفتن به گوشاششتن. و بعد از او که اردوی ملی به صحنه آمد، اردوی ملی جوان و بچهای نو تعلیم دیده، اونا توانایی تامین امنیت نداشتن، همچنان پلیس ملی کار کردن نمیتونست. در حقیقت در آن واحد، در ابتدای کار حکومت حامد کرزی، کشور به یک خلای قدرت مواجه شد که قنیروهای خارجی نتوانستن او خلا را پر بکنن، و مشکل هم برشان بود. اردوی ملی نوبنیاد تعدادش کم، و پلیس ملی نوبنیاد تعدادش کم، و اکثر کسانی را آوردن که بی تجربه بود. خود اینمی یک خلای قدرت ایجاد کرد که تا به امروز تلفاتی که ناتو و اردوی نیروهای امنیتی افغانستان میدهن، تمام از اون ناشی از اونمو اشتباه اساسی اول بود که در آغاز حکومت افغانستان او صورت پذیرفت. آل ما کارای
بفرمایید.
حالا من میخوام به این سوال شما
به
آخرش بپردازم که فعلا مهمترین کاری که میتونه اردوی افغانستان و پلیس ملی افغانستان بکنه، باید در پهلوی تجهیز و تعلیم تربیه، باید قیادت اردو و پلیس شکل یا جنبه ملی رو بگره، به این معنا که خود شخصیت‌های بزرگ ملی ما در تأمین امنیت سهیم شوند، رهبرای سیاسی ما در تأمین امنیت باید سهیم شوند، باید تمام پتانسیال رهبری کشور دست به هم بده و در تأمین امنیت و در ایجاد یک سیاست متوازن در داخل و خارج یک جا این کشور از این حالت طوفانیش نجات بتن.
بله بله.
که این حرفایی که من میزنم ای از حوصله و صلاحیت ترکیب حکومت آقای حامد کرزی بسیار دور است، به این معنا که ما باید به طرف یک حکومت ملی بریم، یک حکومت بریم که تمام پتانسیال های ملی ما دست به هم بتن برای یک دهه، برای دو دهه.
بله
زم دې پام دې ته په ځم غوړم چې پښتنو کوم د پښتون سم نه پښتون سم ځان زیات کسان په دې باور دي یا داسې نظر لري چې په دولت کې د مجازات او مکافات او قانون صحیح نه عملي کیږي او د دولت د مشر یا د نورو کسانو وخت په دې ځای کېږي چې نن پلانې خفه ده سبا پلانې خفه ده اگر اول او دار اول د تدا موقف ورکه هغه ته موقف ورکه کار اهل کار ته نسپارل کیږي نو په همدغه چې ورورو د خلکو اعتماد هم کمیږي په دولت باندې لکه مناسب چې ویل وخت چې د خلکو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد شو امنیت خود به خود خرابېږي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې دغه اشتباه په اشتباه پسې هم سي تکرارېږي څنګه باید مخه ونیول شي او څنګه د خلکو اعتماد واقعا په ځای شي او بیرته په افغانستان کې امنیت ټینګ شي په دومره امکاناتو سره چې نن افغانستان لري یو څلوېښت مملکت هلته حضور لري په میلیاردونو ډالر را روان دي قواوې یو په بل پسې هم سي را روان دی دی ریګ نورم او به هم امنیت نشته ده د کابل په شاوخوا کې خلک امنیت نه لري. ستاسو په نظر باید څه وشي؟
الو کوزای صاحب ما په خیال چې مرته د اصلي ایجنډا سم ډیل لري ولاړو.
بله بله
زکه د مایکرس کرسټل موضوع به موږ بحث کړو په هر حال باندې سوال دلچسپ دی به جواب ورکو. دا هغه مساله ده چې د تیروش و کال څخه په متواتر ډول په مختلفو وختو کې د مختلفو شخصیتو د خواسه د مختلفو ارګانو د خواسه د بلجی جمعیت د خواسه موجوده حکومت په درو مختلفو دورو کې چې موقته انتقالي او انتخابي دوره ده د انتقاد لاندې راغلی ده. زما په عقیده د حکومت یو د اساسي ضعفو څخه هم دغه وو چې دوی ونتوانېدل چې په د شروع نه بیا تر دا د اوس بل د بلې دورې دویمې دورې انتخابات راځي د مصلحت دورې ته ترجیح ورکړل پر هغه باندې چې ضوابط جوړ کړی وای روابط پر حاکم کړی و او یو دلیل د ناکامۍ هم دغه وو چې مثلا مخالف پنیول کېدی او هغه پر رشوت کول کېدی یا په واسطه ول کېدی یا به د مخورینو او د سپینجرو چې هاته در ډیر ځای پرې بنمې جامعې په وار وار دا خبره وخت چې موږ دلته په قندهار کې په اجرایار کار کاوه دا انتقاد یې کاوه چې په خوا موږ په کتابو کې ویلي وو چې تاسو سپینجری واقعا د یو چا په ګټه چې راځي هغه د هغه شاته درېږي حال دا چې په اخر کې دام ثابت سول چې دا سپینجری به هم د مسلحت په اساس د یو چا په دفاع کې تله که څم هغه به مجرم و یعنی دا خلک هم په دې مسلحت کې تقریبا تر ډېر ځایه داخل وه. زما په اصلي عقیده سره دغه هغه اساسي ستونزه ده چې اوس باید د نوي حکومت پر اطلو سره دغه شان ټول ته د پای ټکی کښېښول سي. مجرم ته باید سزا ورکړل سي، غلط ته باید سزا ورکړل سي، قاتل ته سزا ورکړل سي چې واقعا د خلکو اعتماد لاسته راسي. که دا کار ونه کړ سي، که موجوده رئیس دولت بیرته د حاکم په شکل راځي زه فکر کوم ناکامه دی، او که نوی رژیم راځي بیا مسلحت څه کار کوي دا خو بالکل به
ناکامه مسله چون ارتباط در لو ده خلکو دي او د امنیت سره موزګه دا مسله موږ مطرح کړو.
دوباره
بل ټلیفون لرو.
بله مریم با شنوندای مو که از مدت منتظر ما بفرمایین رادیو آزادی است.
مهرباني وکئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
کوزه شپتا است او تاسو راغله مننه ته سلامونه
وایم. و علیکم السلام.
کر محمد حنفی سال سره پټمان.
حنفی صاحب سلام شه مهرباني.
سلامات شوروره کوزی صاحب ستاسو میلمنو دا دعوه وکړل او په ډېر جرأت باندې زه ډېر ولې چې تعجب کوم چې افغانستان کې بعض افراد چې مقاومت کوي دا دی دعوه شوله. کوزی صاحب زه وایم چې د افغانستان په اکثر ولایتو کې د اسلامي جهاد تر عنوان لاندې ملي مقاومت په منظم ډول روان دی چې دا یو حقیقت دی. دوم دا کوزی صاحب زه د خپلو سترګو لیدلې حال درته وایم د افغانستان دا بعضې ولسوالۍ چې دلته د مجاهدینو در نفوس در اغیز لاندې دي انت د دې منظم حرکت او د دې خپل محکمې او لسوالي او قضایي سیستم دی اداري سیستم دی دا کدا زبد مثال ته تور د باجفونه څخه ونه سدادر بنت مره فري په دې ځکه اصلا د حکومت نن نشو کاخې نه د حکومت سره لیوالتیا لري نه د حکومت بوستاني اغیز ته همدارنګ د علم ورس د لسوالي دي د کندهار شپږ ولسوالي دي خو په هر حال په ټول افغانستان کې ملي مقاومت روان دی
خب میشه که در رابطه با همین نظر شما چیزی که شما میگن نظر آقای پشتون بشنویم که اونا چی میگن که تا چی حد با شما موافق هستن آقای پشتون نماینده مردم از ولایت قندهار هستن آقای پشتون بفرمایید
حبیب نایب خبر کنم قادر حبیب نایب خبر کنم اجازه را کنم مجرم حق رو دوست تاسو فده همتو با مجرم دا افغانستان و گریوه یو خبر اجازه
بفرمایید
دا خبره کې چې دا اکاډمي او دا نظریه جنگ نه دی نو ضد ته دا وامه چې نن سبا په ټول افغانستان کې سره په ټوله سلبي جهان د سره دی ټول امکانات د سره دی افغان ملي اردو د افغان ملي پولیس د سره دی تاسو ولې دغه څو کسانو محدود اشخاص چې تاسو په مدعا باندې تاسو پر شان نه ستنه ولې ورځ در بل ورځ باندې دی علاقه د سخلانکی او لسوالي د سخلانکی نو تاسو څنګه دا خبره خالي پښتون او جنادي صاحب دا خبره بس څنګه ستاسو
انا پلان کې اوسه
چې
دی ودا ما حدیث پلان کې اوسه که زحمت نه کوم مشکل د مصرف در باندې ناراضي منتاز یو بل پختنه به تاسو نه کوم ځکه اوس اخر به څه یعنی خصید چې تاسو ولې سوالي هغه دی نیولې دی او قوت زیات د محکمې موجود دي او دا مکرستلم وای چې موږ نه غواړو چې زیات خلک وو وژنو مګر غواړو چې خلک د شخړو نه راوژغورو په همدې ارتباط موږ بحث کوو خو اول په پښتون سره تاسو د توضیحاتو په ارتباط یا د پختنه په ارتباط باندې څه وي تاسو پلان کې اوسه کې مشکل نه بیرسته تاسو قناه پښتون سره مهرباني
د حنیفی صاحب څخه تشکر کوم په ډیر احساسات او په ډیر پاک نظر د خبري وکړې خدای دې وکړي په افغانستان کې یو د حالات ټول د معلومې د باغ پولیس در بند کې مور پوری موږ د منطقه کلی په کلی انچ په انچ ټول معلومه ده د وخت پالو د خبري بالکل پر حق دی چې حالت یو تعداد ناراضه خلک د قومي تشکلاتو په خاطر د ځینی طالبی او مذهبي عقاید په اساس د چیرو پنځلو سو څورلو سو ته په حساب دی ښکالو څخه په دغه رويشتې مخته روان دي او دی یو دوره د حکومت کولو شاته پرېښه ده په هیڅ ډول حاضر نه دي چې دغه حکومت ته موقع ورکي او په دې امید ناشتي چې یو ځل بیا دغه پخوانی حکومت دوره تکرار شي او دی دغه حکومت مزایات برخوردار شي موږ په دې منطقو کې نو یاد کړي زب په رادیو سره جلار د سر تلیفوني خبري وکم چې زب منطقي وروښیم چې الته په زیات شمیر اندازې خلک چې دغه د طالبانو طرفدار دي په مقابل کې مخالفین هم وجود لري دا چې د طالب د علالې دوه سبيريږي د طالب د وجلو د اختر سبيريږي د طالب د ډوډۍ او د بی ځای زکاتو سبيريږي تبي د خلکو پر خوله باندې زنجیر کشکړې دي او څنوي واقعیت داسې نه دی ورورکه بل مهمه خبره دا ده چې دی وای دا د ملت مقاومت دی مقاومت نه دی ورور دا د یو څو طالبي ایدیالستانو یا د دوی د نظریاتو محصول دی ورور ته خپل د طالبانو سپشتنه وکه خپل ستا په طالبانو کې وس داسې نظریا راغلي ده چې زموږ په جنگ کې یو نو انحراف موجود دی زموږ په جنگ کې یو نو شک موجود دی ځکه زما له طالبانو په سبب کې خپل دا ادعا اوس کیږي چې ځینی خلک امریکایانو ته کار کوي ځینی انګریزانو ته ځینی حکومت ته خپل طالبان مبین کې اعتماد د منځه تللی دی ورورکه دا د هر ورځ راپورونه دي چې دلته راځي طالبان خپل وایي چې زموږ په خلکو کې عین مشکل موجود دی لکه په حکومت کې چې موجود دی وخت چې موږ د حکومت مشکل منو تاسو د طالب مشکل ومني چې طالبان واقعا ټول واقعا د خدای لپاره د جهاد لپاره جنگیږي زه به در پنځوس فیصد سیزا پیدا وژم حتی نو مان به درته واخلم چې د پیسو لپاره دا جنگ روان دی ورورکه او یو دلیل چې دا ولې جنگ تشدید سو ولې ډیر سو مخکې ما دا خبرې ته اشاره وکړه چې یو تعداد تاکتیکي اعمال صورت عمومي په دې منطقه کې دا چې جنگ ولې ډیر سو اوس به تاسو وګورئ چې د پروسی روخ اوړي چې دوی په امریکا او انګلیسي اصطلاح باندې ټرننګ پوینټ بولي چې پاینده څوار اسمیاش کې به دا ټرن یا دا تغییر اساسي په وجود راځي ډیر امکان لري چې د حالات پر بل خوا ولاړ شي حالات دغه اسانه نه دي لکه ته فکر کوې ورورکه
بله خب پشتون صاحب شما گفتین تا 14 ماه دیگر وضعیت شاید تغییر کنه مقامات نظامی امریکا هم گفتن که پیش از اینکه اوضاع در افغانستان بهبود بیافت با افزایش سربازهای جدید باز هم البته ما شما در چوکات امی پالیسی جدید مکرستل صحبت میکنیم گفتن که شاید وضعیت نسبتاً خرابتر شود البته یک هدف عمده دیگر از اعزام سربازهای جدید به افغانستان تامین امنیت انتخابات بوده که مردم بتوانند در انتخابات اشتراک کنند و در مناطق که ثبت نام نشده ثبت نام بکنن و در سرتاسری باشه انتخابات تا شفافیت انتخابات زیر سوال قرار نگیره. آقای مراد شما چی فکر میکنین که تا انتخابات دو ماه دیگه یا کمتر در پیش روز در این مدت این نیروها میتونن که تا حد زیاد امنیت در این مناطق خصوصا مناطق نارام به میان بیارن؟
تشکر. ما میخوایم که امی سوال شما رو جواب بتم با کمی که توضیح و بعد از امی جواب میخوایم که برم ما یک برنامه دیگه دارم.
بفرمایید.
اگه کمی که بیشتر صحبت کنم امیدوار هستم تحمل داشته باشید.
خواهش میکنم. بفرمایید.
ما دی شک نیست که زیاد قوت ها تاثیر اندکی برای بهتر شدن امنیت در دوران انتخابات شاید داشته باشن. با ملاحظه از این که پالیسی جنرال مک تغییر در روششان و اجتناب از تلفات ملکی هر کاری کنا بکنن، من شخصا با تجربه که در دولت داشتم کار کردم و فکر میکنم تا وقتی که ما تغییرات بنیادی را در نحوه حکومتداری مردمداری خود او را به میان نبیاریم، ازدیاد قوت ها تاثیرات مقطعی می داشته باشه اما در دراز مدت تاثیرات دائمی نمی داشته باشه. من به این شکل می خواهم توضیح بدم، هر بیچاره و غریبه که به قضا میره میبینه که حقیقت پنهان میشه و قاضی رشوت میگیره و قضایا را به نفع ظالم فیصله میکنه. وقتی به پلیس مراجعه میکنه پلیس هم که قیادت سالم و درست نداره و خودش به فقر مواجه است، با پول گرفتن یقینا قاتل یا ظالم پیگیری نمیکنه. و جوانایی که به حالت بیکار و هر صبح شام نان صبح شام ندارن، بسیارش در چوکهای کابل و ولایات تا 10 بجه صبح با ریسمان و کلند بالای سر شانهشان استاد هستن، 10 بجه با رنگ زرد به خانه خود میرن و توانایی مواجهشان با اولاد و خانم خود ندارن. رنگ پدر از پسر زردتر و رنگ پسر از پدر زردتر است. در اتو حالت که ملت به یأس و ناامیدی مواجه است و حکومت هم توانایی تغییر در روند حیات اجتماعی این ملت نداره، شاید امریکا قوتای خود بیشتر بسازه، شاید پالیسی های بهتر و بهتر بکنه، من فکر میکنم که تمام اینا تأثیرات مقطعی می داشته باشن اما با تأثیرات دوامدار در تأمین امنیت در افغانستان نمی داشته باشن. باز معرف خود تکرار میکنم که یک ای که باید ما در افغانستان بیشتر و بیشتر ملت در تأمین امنیت سعیم بسازیم، ملک ها، بزرگا و علمای قرا و قصبات در تأمین امنیت سعیم بسازیم، بالاتر بیم، وزرای خود کسار انتخاب نکنیم که او از کابل از 4 کیلومتری کابل یک مترم پیش رفته نمیتونه، یعنی از یک ولایت چندین وزیر و در او ولایت به امنترین ولایت هم امو ولایت، باید وزرای ما در تأمین امنیت برند با بزرگا و سران قوم کار بکنن و امنیت در افغانستان تامین بکنن و اگر این کار نشه بیشتر شدن قوت ها همش جز مصارف زیاد و تلفات ملکی زیاد کنه کار دیگه نیست. با آخری جمله که میخوایم بگویم صحبت رو قطع کنم که اگر امی حکومت با امی منوال رهبریش ادامه پیدا بکنه و 5 سال دیگه هم این تمدید شوه، فکر میکنم یک فاجعه بر افغانستان خواد بود. اگر این مدرسه است و این ملا حال طفلان خراب میبینم. تشکر از قادر ابی و آقای کوزه یک جان شد.
تشکر میکنم از شما آقای مراد که در برنامه ما اشتراک کردین.
پر ترتیب درنو دوستانو تاسید از آده پسابو که در مواجه را دیخ پرامان او رای در بحث موضوع داده چه در جنرال مکرستل در نبی پالیسی به کارور کیه به ورنکیه و تاثیر به چی پا امنیت و ثبات پا افغانستان کی پا دیر تیبات خبری که او لکه چنگم چه مخی ویلی در مسئله دیر مهمه مسئله ده و انتخابات هم پا مخی دی امنیت پا افغانستان که دیر مهم ده چه باید تین شی پر ترتیب بیو تلیفون لرو تلیفون تا با زواب وی و روست با بیا رو رو دخ پرونی بحث دوام ورکو. مهربانی وکړئ ځان معرفي کړئ د آزادۍ په څپو کې خبرونه درسیم.
الو سلام علیکم، عمر ګل ملنګیار له ایران تاسو سره خبرې کوم.
مهرباني صاحب ملنګیار صاحب،
تاسو ته او تاسو ملمنو ته سلامونه وایم. ما یوه پوښتنه درلوده او نظر لرم. دغه نظر خو لغو چې د افغانستان دولت د خلکو طرفدار نشي او د خلکو طرف نه نیسي په افغانستان کې به هیڅ کله قرار نه نیسي، په خاطر دې چې دولت د خلکو په طرف باندې وغږیږي، هغه توپک سالاران خپل خوا باندې راټول کړي، او په دې خاطر باندې د خلکو اعتماد په دولت باندې ډیر کم شوی. او بل پښتنه د ما دا وه چې ما خپله زه د یوه میاشت مخکې په افغانستان کې وم، د ما چې هلته په هغه منطقه کې زه اوسېدلم د میدان ښار کې، طالبان به راتلل خلکو وشر ورکوه، خلکو پیسې ورکولې، په هغه باندې به اسلحه اخیسته، په هغه باندې به مهمات اخیسته، بیا به له دولت سره جنګېدل. نو وخت کې چې مثلا د خلک داسې د افغانستان خلک دومره فکر ونه کړي چې دا طالبان مثلا مکتبونه به ورانه،
په زوره به ورکړي، په زوره به ترې اخلي کنه، او بېریږي بیچاره ګان ته امنیت نشته.
په زوره زوره خبره نه وره، په مسجد کې به کېناسته. څونه مڼې دې سوي دي مونږ ځکه شاید بهتره تاسو ته معلومه ده، مڼې ډېرې دي، بیا دوهنه وشر کېږي او نور دوهنه کومک کوي جهاد ته. مونږ به ډېر باسم سره کاوه، خو بیا خلک هم مونږ مخالف.
ملنګیار صاحب تلیفون دې قطع شو، لکه چې موږ وخت چې ایران قطع شو، ته ایران پښتنه ته نوګه پیران کې وځه په څال کې ده.
صاحب تاسو نه دیگر روی خط داریم، از اینا مشنایم، بفرمایئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
قدر حبیب سلام علیکم تاسو ته، لوګزی صاحب ملمنو قربانو ته، او ددارنګ ټول اردوونکو ته
بسم الله.
وعليكم السلام.
بسم الله صاحب څنګه یې؟ مهرباني.
قربان سم مننه خیم د تاسو تفسیر دی خواندو
کو،
زه د کی خلاصې یو د تاسو هغه څو اشاره ته د دولت ورسته پاتېواله یادانه خالص په دولت کې دی، او د قدر حبیب هغه اشاره چې د عواملو په ارتباط وکړ ډېر جالب دی، ښایي چې ټول تاسو خپل حل کړی دي دا مسایل. خو په صورت زه په پلانډو کې داسې وایم چې دې ته په پام کې نیولو سره چې دا نړیواله ټولنه په دا څو کلونو کې مثلا د ورښتنې ملي اردو ملي پلوس غم ونه خوړ، د مکلفیت دورې ته پام ونه کړ، صنعتي دولتي موسسې جوړې نه شوې، په هدیرو ودونو باندې بمباري وشوې، د فساد نه ډکه اداره پوډري اداره د غوږ نیولو په تاولو په ځای باندې تقویه شوه، سې د قومونو ترمنځ نفرتونه وزېږول شو، دا ټول دې باعث شو چې مقاومت وزېږي. خو په دمرغه مقاومت هم داسې مقاومت ته چې لکه یعنی پر باور ځکه نسبت کېده چې ځینې اړخونه نور سره تړاو لري، ځینې استخباراتي شبکې هلته دي پکې، ولې په دې کې یو ګونګی خاموش اکثریت ته چې هغه ولسي وګړي دي هغه خپل غچ اخلي. نو زه فکر کوم چې تر دغه نظامي پالیسیو نه به دا ښه وي چې اساسي کار وسي، هغه غاخ هغه چنجن غاخ چې نور نه جوړېږي نه ډکېږي باید وایستل شي.
بسم الله. بسم الله. مخکې خبرې وشولې، خبرونه تعقیب کړي، ځینې کسان وویل چې دا روانه جګړه چې دا عقیدوي جګړه ده، او دا پروګرامونه چې جوړیږي یا دا نوې پالیسۍ چې جوړیږي دا وایي کار نه ورکوي، او داسې شرل. بیا ځینې دوستانو وویل، پښتون صاحب هم ورته ځواب ورکول چې نه، دا عقیدوي جنگ نه ده، او دلته نور عوامل دي، سیاسي او نور مشکلات موجود دي. او جرنلیست هم تقریبا په دغه نظر، استاذ نظر څنګه چې دا روانه جګړه دغه یو خو دا چې دا په حکومت کې مشکلات دي، لکه تاسو چې وویلې دا مشکلات خو دولت مني، وایي چې په موږ کې نیمګړتیا موجوده ده، او ارګانونه قوي نه دي، د صفر نم شروع کړی دا ورورو دا پورته زی، او خود یو ترتیب دی. مثال ځنه کسان وږي، اداري فساد بل عامل دی، ځنه نور مسائل دي، اقتصادي پرمختګ نه ده شوی، د خلک به یعنی بیروزګار دي، د خلکو پر ژوند کې تغییر نه راغله. ستاسو په نظر دا جګړه څنګه جګړه ده؟ سه مهرباني.
نظر دا دی یو غدې ستراتیژي یو برخه ده، عقیده پکې پکت یو پلمه ده، بهانه ده. ما تاسو ته هغه غونګه یو دغه وتره ده لګلې و، که چیرته مثلا هغه سیم پر ارتباط باندې کمیار بکې او کمی دغه لښکرې جوړې سي، ولس سره دولت مثلا لاس ورکي او رښتینی لاس ورکي، نو بیا به ولس خپل کړي باندې وساتي. نو د طالبانو سره بل جلا خبرې وسي، هغوی هم د دې وطن خلک دي، هغه افغان طالبان دا د سولې پروسس په مخ ولاړه نه سي، په دې کې به ډېر نور هم لغتې ووهل سي، ولې دا د جګړو پایښت یا دوام د ډېرې اوږدې ستراتیژۍ یو عامل ده.
پلان کې اوسه بسم الله صاحب، که دا مشکل سره نه
خوب کدام شرم دیگه دیگر روی خط داریم. بله، تا تلفن را قطع نشه که از مدت بیس و در خط هستم. بفرمایید، رادیو آزادی.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما سلامونه جگران محترم علی کوزی صاحب او قدر حدیب صاحب تور سیزی.
و علیکم السلام.
گران او رو رزای و پشته ندارم.
میربانی.
حقه دا.
مهرباني.
هغه وخت چې د هلمند کانال د لشکردا شهر د کجکی بند او د دالی بند ظاهر شاهی کانال د غرب په مرسته جوړېدی، غربیانو داسې نور کارونه ډېر وکړل، هغه وخت د عقیده ولې نه وه؟ نن د ایران او د ایمان جنگ دی، د ایمان جنگ نه دی، دا د ایران او د امام جنگ دی، د ایمان نشته په کې یو تعداد ایلیمنټس دی چې د کرنیل امام د پاره جنگیږي. وسلام.
ها، اندام ساسی نظر گوره داسی مختلف نظریات
بله.
قدر جانه
من میخواستم نظر آقای پشتون که در استادیو رادیو زایی در کابل تشریف دارن از اونا را پرسم. آقای پشتون مثل که ایشنمنده ما اشاره داشتن مثل و مقامات افغان هم بارها گفتن که سنگرها و مراکز اساسی شورشان در او طرف سرحد است، با افزایش نیروهای امریکا در افغانستان چی فکر میکنین که تا چی حد این نیروها در زمینه جلوگیری از رفت آمد شورشی‌های مسلح در سرحدات افغانستان اقدامات خواهد کردن و موفق خواهد بودن؟
مزما پا قیده چی کم وزا چی وز خصوصا در تیرو درو میاشتو را پا دیخوا ادامه لری جنگ پا چو ساهو کشی بهتری پیدا کرده و نتیجه به هم شاید پا نجدی که احساس سی زکه در دی دلیل دادی چی در پاکستان حکومت نوی حکومت یا ملکی حکومت در زرداری سای پا مشرطوب پا اغو حکومت که یو تعداد اساسی بدلونونه او در جهان در فشار په خاطر یو تعداد داس کارونه صورت عمومي چې پاکستان نن بدیت مجبور کړسو چې د جنگ میدان ته راوډنګي. البته یو څلته دوه مشکله اساسي نو موجود دي، یو د پاکستانی طالبانو اړختي بلې د افغاني طالبانو اړختي. د پاکستانی طالبانو په اړه کې د پاکستان حکومت د میډیا او رسنوي د لاري ډیر جدي ښکاری او کوم ارقام چې دوی اعلانوي هر ورځ اغه زړه زیات ډیر دی راغه چې توقع یې کېدل او جنگ هم تر ډیره ځای تقریبا جدیت روان دی. خو په تاسف سره وایم په افغانی پلو کې یو اساسي ستونزه دا ده چې د کویټه بلوچستان او داغنه په غرب طرف ته یعنی د دالبنګینو د هلمند خواته بیا هم داسې ځینی شواهد اسناد او دلایل ښکار کیږي او ردل کیږي چې هلته اوس هم پاکستان د افغانی پلو طالبانو سره کومک کوي، هغه تمویلوي تجهیزوي او افغانستان کې راستوي. کم چې ما مخکې وویل یو هفته مخکې په داود الله خان کې یو غټ تشکیل صورت عمومي چې د 5000 څخه کم زیات طالبان چې هغو ته سلاوي مهمات او ترانسپورت په لاس ورکړل سول او افغانستان ته تشکیل سول چې قندهار هلمند روزګان او زابل ته
پښتو مشخصه نه خواسته. شما به طور کل یک معلومات کلی و همه جانبه دادین، بسیار تشکر. من میخواستم مشخصا در این مورد که افزایش سربازای امریکا در افغانستان و نیروهای بین المللی به طور کل در افغانستان تا چه حد میتونه که از اینمی مداخله ها یا رفت آمد ها جلوگیری کنه؟
ما غوښتل دغه موضوع ته په اخیر کې به نتیجه کې راځم. خبره اوس داسې ده چون اوس یو تفاهم راغلی دی د پاکستان، افغانستان او د بین المللي جامعې ترمنځ. زه فکر کوم دا کار به د بخوا په مقایسه اوس ډیر آسان سي، ځکه د یوې خوا د بین المللي جامعې خاص ډول د ایالات متحده امریکا قواوې په جنوب او جنوب شرق کې ځای پر ځای سوي دي، د بلې خوا پاکستانی قواوې راغلي دي وزیرستان، سوات، په دې مسلو کې په دې منطقو کې ځای پر ځای سوي دي. جنگ ادامه لري، د افغاني پلو څخه هم جدیت ښکاره کیږي. د بلی خوا څخه د بینلمی جامعې د غوښتنې په اساس او د ځینې تاکتیکی پروسې په اساس کوشش کیږي چې پاکستان په دې مجبور کړي چې طالبی قواوی افغانی طالبان د دې پر ځای چې په پاکستان کې ځای پر ځای ناشتي خوب خیال کوي بهتره در چې افغانستان تر اسه وجنګیږي. زه فکر کوم د موجوده حالت یو نوې تاکتیکی شکل لري او دا موږ روزمره احساسو چې طالبان تشویقیږي چې باید افغانستان تر اسه چې دوی جنگ وکړي او موږ نتیجه هم وینو چې هر ورځ په لسهاو بدبخت خته ځوانان طالبان په ځان خبر نه دي یو دی بل چاره خواسه تشویقیږي افغانستان ته رسول کیږي د مرګ د پاره چې دا بیرته په نهایت کې د افغانستان د پاره یو عظیم زیاد ځکه د افغان ځوانه طبقه ځوان قوت دی د مرته قوت دی او دا موږ افغانان دغه سره محروم کیږو. زه فکر کوم ک دغه جنگ نور هم ادامه وکي، نور ځوانان به هم مرسي، لیکن یو شی واضح دی چې اوس امکان ډیر لري چې دغه جنگ یو مثبت نتیجه ورکړي په آینده څلور تر پنځو میاشتو پورې.
تشکر شپ بسم الله سر تاسو په کی استه د ټلیفون په لیکه کې استه. نو دا جنرال مکرستل چې وایي چې موږ نو غواړو چې ډیر کسان ووژنو، ولی غواړو چې ډیر کسان د شخړو نه راوځي. او پښتون صاحب اشاره وکړه، پښتون صاحب هم اشاره وکړه چې یعنی باید یو د حل لار ورته پیدا شي او دا کسان یعنی غیر شعوري راوړي دي خواته او جګړې غواړي چې جګړه سخته کړي. نو په داسې یو ګډ وډ حالات کې شاید نور ستونزې هم زیاتې شي. زه فکر کوم چې تشریف لري پلان کې پاتې ترتیب خلای نه قطع شو. نو زه وروسته به
تلیفون شون قطع شوم شنو دي دیگر روی خط داریم. بفرمایید رادیو آزادی.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
زادی رادیو کارکونکو ته زم درنو منو سلام. زه مطلع
مهربانی
سلام پاک خبر کوم
مهربانی
مرا محترم خالد پښتون صدا پښتون دا که په شوه واضح توصل ما جواب راکو سیر ما فرلار دي آیا دوه دا طالبان دي دا بل دا افغانان یا تنکیز باندې دا بل تر حمایت لاندې دي نو خلګي کویتی او تشویقی راځي په افغانستان زنګي نو آیا دا دوه ول ایا دای څنګه د خپل ځان سره نیبولې چې دای د چا له خوا تشویق شوی دی چې له خوا راغلی دلته په افغانستان کې ایا دا په تعالی قول نه دی چې ایا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى وکلا وای چې کار چې د کافر مرسته او امداد وکړي هغه له هغو کافرانو څخه ده او بل مې دا پوښتنه ده ځینې چې دی څنګه یو داسې په دې دغه په جرات سره وایي چې موږ داسې کوي دي طالبان خو یو پنځه نفرې د تر څونه ځواک د تر څونه تیارې دي دی ولې د پنځه نفر طالبان مقابله نه شي کولای له هغو سره
تشکر میکنیم از شما. خب سوال دانه گرفتیم صاحب، ولی سوال و انتقاد دانه گرفتیم. آقای پشتون شهید هاشم دیگر روی خط داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، لطفا رادیو تان خاموش کنید.
مهربانی بگیسه رادیو دی چی تک رو را رادیو دی تک خبری
الکازی صاحب زه بیبلاد فرمان در کابل مرکزی پونتون سخا
مهربانی
مهربانی بگیسه
لکه سرنگه چی ننانی موضوع الکازی صاحب در جنگ در تلپاتو در مخنیری پا مخت اگر شوی در او پا افغان سیاسی جنگونو شی ملکی خلق تا تلپات آوری
بله
الکازی صاحب داخل شکالا کی کت پی چی پا جنگ کی خیرات نویشن کی گیا مگر ما تا خبر کو چی دن ننی جنگ عرق ولی نمات کی گیا لکه سرنگ چی پا پرسن سال زیاد تکڑه چی پا بلوچستان کی یعنی دا کلیگه دلا پسیم چی طالبان دا غوی جا غوی تا نکلیا و سیتر کول کی گیا و هم دارنگا دا پاکستان پا نور سیمو کی مثلا لکه جنگل پیرالیزه یا گلستان او دننه پا کنشی ده طالبان و گوندی جوریجی نو دی پا خپل ده پاکستان دولت او ده امریکا حکومت ده کار مخنیوی نکو یا خودی پشکارا پا ده کار کشی اشکیل دی ملنها پشتن مخصوصاً ده محترم پشتن سر سخده ده چی نمو پاکستان چی ترزیات حدب بلد دی او کلی چی دی ده پاکستان سخده دا افغانستان په لور راستنېدل نو دوی سره چې کومې وعدې د پاکستان د حکومت له لورې شوې وې او اوس یې پوره کولو توان یعنې پاکستان حکومت نه لري ولې دوی د خپل ځان او د ملت څخه دفاع نه شي کولی یعنې افغانان همیشه په نورو هیوادونو حکومت کړی مګر نن هغه افغانان د بارانیان سیانی پاکستان نور مملکت
بله تشکر میکنیم که وقت برنامه کم است که آقای پشتون بتونه به پرسش های شما
پاسخ بده. پختون تاسو زوبونه وکړه د خپل خبرې سره جنبندی کړه لاندې کې حساب چننده بحث موضوع څنګه وو څنګه به وشي د مکرستر خبرم دی داونه
به بله از ما د اول
بله
فقط هم دومره غواړم وایم چې زما د ورور زما په خیال ډیر ځوان او کم سنې وو او د دې ورځ په دې خبر چې زه یو افغان یم نومي خالد پښتون دی په کندهار کې زیږیدلم د کندهار د خلکو نماینده یم زه هیڅ نه یم راوستلی خپل ولس راوستلم او د خپل ولس سرنوشت او د دوی د آینده او د ش سوکالی غشتون کیم چې د هم یو دوغه ډج څخه دی که د زما موکل نه دی خو زه یقین لرم چې د پلار اکاد د اجزان به زما موکلین وي او افغانستان چې و سم موږ د خپل دفاع لپاره په افغانستان کې جنگیږو طالبان خپل ورونه بولو او د دوی لپاره دعا کو چې خدای دوی په دې وتوانوي چې د جنگ سلاس واخی په خپل حکومت کې ونده واخلي په انتخابات کې ونده واخلي په وطن کې آرامي سي په ګډه و دغه بینمی جامع سره تشکر وکړو چې دوی زموږ په وطن کې کومک وکړي امنیت راوستي آبادی راوسته ملي اردو را جوړ کړي ملي پولیس را جوړ کړي چې دوی خپل ملک ته ستانسي او ما و دې سره ورونه سو رالو د دوه مرور ته سوال په جواب کې زه فقط هم دومره وایم چې دغه ورور پر دې خبر زما په خیال تاکید وو چې زموږ په افغانستان کې موږ همیشه پر خارجانو سره کومک واړو متاسفانه داسې یو دود په تیرو دېرشو کالو کې راغلی دی وروره چې موږ همیشه د بین المللي پروسو قرباني سوي یو مثلا د روسانو په وخت کې د ساړه جنګ قرباني سولو د طالبانو په وخت کې د اسلامي وسعت او د بنیادګرایي د جنګ قرباني سولو چې دروسه پرې آثار ملمیږي او اوس هم بین المللي جامعه راغلی د افغانستان ته طبیعي ده چې بین المللي جامعه به هم یو تعداد منافع لري بیا هم موږ د یو جنگ قربانی یو خو که موږ تا سره یو ځای سو شاید دغه جنگ خاتمه عمومي او دا هم واقعیت دی چې موږ افغانان همیشه مجبور سوي یو تاسو ولې د جهاد بعد د افغانستان په خوانی اردو د جینو خارجي حلقو د خواڅه متلاشي سو د منځ ولاري وخت چې په 2001 کال کې بنملي قوا افغانستان ترالې موجوده موقت حکومت افغانستان ترغي موږ نه اردو درلودل نه مو پولیس درلود او نه مو د دولت هیڅ تاسیسات پر ځای و ټول د منځ تللی و د دې لپاره چې دا ټول شان تراسی واضح ده چې موږ د همسایه ملکو جهانی ملکو ته ضرورت لودي د غوی کور ودان ټول ملکو د همسایه ملکو هم په خپل نوبت سره د خپل قدرت پوري ټول کومک کړی دي او نن ان شاء الله د افغانستان دغه پرابلم شپېته او یا فیصد د حل دي امیدوار یو چې آینده رسول پروسه تشویق رسی د بیګناه خلکو مرګ او ژوند وژنه بند سي په افغانستان کې امن راسي د نوي حکومت پر اتلو سره وکول
شي تشکر میکنیم خالد پشتون عضو ولسی جرگه افغانستان از ولایت قندهار همچنان میمونای ما عبدالستار مراد ولی سابق کاپیسا و علی احمد جلالی استاد پانتون دفاع ملی و سابق وزیر داخل افغانستان میمونای ما بودند در این برنامه از همه اونا و تمام شنونده های رادیو آزادی تشکر میکنیم که در این برنامه در امواج آزادی با ما اشتراک کردند برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان
در بیا حاضر دو پوری تاسی پلو یا بخون که خدای سپارو خوشحال اوسی
بلانم خوش آمدی بلانم خوش آمدی